سلامونه ستړي مشه وخت افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستم په خبرونو کې. ایران نن یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حملې وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل ځوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویټرز د اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر اسرائیل د تیارسای په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیل کې لیکلي ایران ښایي تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هیرانا په وینا 116 ته رسیدلی دی. د جرمنی د کورونې چارو وزارت تایید کړي 22 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمنی ته لیږدول شوي. د دوی چویلې د پرونی راپور له مخې د جرمنی د کورونې چارو وزارت یو ویاند ویلي دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسیدلي. دغه په وینا په وروستیو اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوې وه په څو جلا الوتنو کې جرمني ته بیول شوي. د راپور پر بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په ځینو مواردو کې ان کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمني ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی. ټاکل شوی وه د د انتقال بهیر د 2015 کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 کال د مې په میاشت کې د زیانکالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د راپور له مخې دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي. پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همداراز به له بې ځایه شو سره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه. او د امریکا پاوز د شنبې پر ورځ ویل په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټیکام په یو بیان کې ویلي نن په ټوله سوریه کې داعش په نښه کړ. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې په بریدو کې څوک وژل شوي. د داعش وسلوالو د ډسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ژباړونکي وژلی وو. د سینټیکام په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه. په سوریه کې شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري پاتې دي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهره لمړی په تهران کې د بهرانیو اثر په وړاندې د ایرانی تومانو د ټټېدو لقبل پیل شوې. خلمن نور خارونو ته هم وغځیده او سیاسي بڼه خپل کړه. مظاهره له همغه اوله سره په تاریخوالي هم اوختي چې د ایران د بشري حقوقو د سازمان د راپور لمخې تر 14 ورځې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي مظاهره کوونکې بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نور هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواخ کړي چې ک ایران د مظاهره چانو زپلو ته دوام ورکړي کلاک ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 راهیسې حاکم دی وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهره له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهره څومره خود جوشه یا خپلواکي دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوند نورې مسلې ل خپل درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکي جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لري لاندې اړیکې یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکی همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212545401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خبره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خبرونه پتراس کې د اوریدونکو له دغو تفسیرونو هم مستفید شو. کوروادان چې راسره یې میلمانه هم سټډیو سره وصل شوي دي. ورزو په سر کې زواک سیب ته زواک سیب ستړي مشي. څه فکر کوي په ایران کې د مظاهرو د پایل دادې نن څورلسمه ورځ ده دا مظاهره به تر کله پورې دوام ولري، سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لزګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوی دي.
مننه تاسو ته محترم او مهربان او چتونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به دا مننه داسې ښکاري چې دا دغه مظاهره به بل اخر یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی نه مخکې مې احتجاجونه شوي دي او مخکې دا تفکر کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونه نه روغ وزي، لیکن وی کولای شو. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دی هغه دا دی چې پراخواله د مظاهرو دی او بل ول شکم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ول سره مخ وو. پخوا یو اقتصادي لحاظ باندې نسبتاً مضبوط ایران و، دغه سیم ایران و چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسی ډلې په سیمه کې د نظامي حصول درلود، حماس نه نیولې تر مختلفو ډلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه پخوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نور هیوادونو ملاتړ ورسره او روابط د چین او روسیې قوزم ورسره ښه دي، لیکن دا ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خاطر روان دی یو کمزور دی نسبتا یو کمزور ایران دی او خلکم دا دل دا سکاری چه نسبت پخواد دیر مصابیم دی. نو زبا پر نظر دا دل گواف چه دی اگه دیر زیاد دی سخت دی یا سخت رنگوان دی ایران حکومت دا. خو بیا ایران حکومت یا ممتیاز چه دی نور حکومتون لگی دا دیر حکومتون تاسو دی اعلان تاریخ کی مشه لکر چه خلکو دا ولیسی ترازونو پر نبیسه که دا من دل آگست، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر موجود دي. نو دا وړاندوینه ډېره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې ادامه ولري او ایران به د دغې وضعیت نه وځي که ونه وځي. نو ده پخوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې ومکش کولی که ونش کولی دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې په ایران باندې برید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل ونهشي کولی ایران دغه رژیم د بنځه کړي، ایران په خپل ځای پاتې وو او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوس هم وایي چې موږ به د سولې ایزو اهدافو لپاره د خپلې اټومي ټکنالوژۍ انکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا لپاره هم اسرائیل لپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې ترتیب شوی دی. دا څومره دوام پیدا کوي دا په ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا د وضعیت ډېر کړکېچن دی او نور شي چې ټکي یو خو اطلاعات چون دقیق نشته ده سره دیر پا دقیق نشه ویده. ایران که انترنت بند ده کم اطلاعات چه ده ایران ده بیرون وزدی دا سونا ده پاور ورل دی سونا ندی خکاره خبره ده ایران حکومت کوشش که چه کنترولی که کم خبرونه چه ده بحرانی منابعونه خوری که پاقی هم اعتماد زکنش که دره چه آقا ده ایران سره داسې منابعو نه خپلېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خواو باندې سره اعتماد نشي کولی درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دی آیا خود جوشه حرکت ورته ویلې شو زکه په لومړي سر کې د یک شنبه ورځ چې تقریبا نن 14 ورځې وړاندې دغه تیتو پراک حرکت په تهران کې پیل شو لامل همدا و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د تومن او یاریالو بیا ډیره راول ویدله بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ فکر کوم د مرکزی بانک مشر لري ک اما ورسته مظاهری نور خارونه ته وغځید وي په سپراخه شوې سیاسي بڼه غوړه کړه نن سبا څوک د پاتسون نوم ورکوي څوک د انقلاب نوم ورکوي او دغه مظاهری ورځ تر بلې له بده مرغه چې زپل کیږي هم دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو څور لسمه ورځ ده او تر دیارلس ورځې پورې پکې د 1500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی او ازادي راډیو هم چې خبرې کړي لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي یعنی تایید سوی دي او سلګونه نور ټپیان دي څوک دي دغه مظاهره چې
دین صاحب سلام تاسو
بله ډاکټر صاحب مختار څه فکر کوم ساس سره پاړی کې ستونزه لرونه پیغام چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ ممکن وکول سي تاسو غا صحیح وورو یادونه کوم چې ګانش مې اوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پانه باندې چې کلمې دغه مطلب خبر کړی دی نو لاندې تقریبا سل پورې تفسیر راغلی دی او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده مانه چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی د وضعیت سره مهم دی تقریبا ملیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي ځواک صاحب تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تر لیدې ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي یوازنې لارې چې خلاص دي چابهار او بندر عباس سره د ایران دي که څه هم سوداګرۍ خونه وای چې تر اوسه له ایران سره سوداګرۍ په عادي ډول روانه ده اما که وضعیت کړکېچن کیږي دغه مظاهری غزيږي فکر کوي چې په افغانستان به غیز زیات وي ځکه ایران افغانستان تیل راوړي نور خوراکي مواد تر راوړي بله زواک صاحب زما د پښتن تاسو ته متوجه و
بله مننه سره د ایران کې وضعیت د سپاتلی چې الته امنیت او ثبات د منځ ته نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کیږي تمام دغه ټول نه زیات غیر په افغانستان باندې د چوست یو مهمه لارې ایران د چې د ایران د لازم لارې سره وصل د تجارت د کور کړی پاکستان لار مشکل نه باندې ده البته مرکزی آسیا سره تجارت ستاره لیکن د تجارت کومه کچې د ایران سره چې ده هغه د مقایسې ول نه ده تاسو په لویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې تعمیراتي موادو پورې د ژوند روزمره مصرفي شو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي نو په دغه خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېر نه وړه اغېز وکړي لیکن دا هم زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس په ایران کې دي دا غوښتل ژوند سرنوشت سره دا غوښتل بیرته ستنېدل مسله د افغانستان ته او که وزیر ډېر بهرني کېږي ځکه داسې تحلیل هم شته دی چې یو خو دغه خوشمیدانه تحلیل دی چې ایران کې یا خو دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کې بل دغه دی چې په سولې شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي چې دا ډېر ګران کار بریښي هغه څه چې ډارونه موجود دی تشویشونه موجود دی هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري د افغانستان په وضعیت باندې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي هر تحول هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی کوم د خاطر تاسو مخکې ویلي چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي ایران که بې ثباتۍ پاتې ځي دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به زبات کی نو دا دښنه په د ټول سیمه کې شته او هغه او دا دښنه ځکه چې عامل دې دښنه یوازې یو د بدګنې اساس نه دی ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنه نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی دا که د منځ دی د متبادل څوک دی دا چې یو څوک چې په منظم ډول وکولې شي ثبات هیڅ کې په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی دا څوک دی په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنکړل چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي چې دا ورځ د پاره دا ډیره مهمه ده نو اوس دا یو سکسوال دی چې آیا دا څوک شته دی دا څنګه یو بل قوت یو سازمان یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ په تشکیلاتي لحاظ باندې دا توانایي ولري چې دا د رژیم د سقوط په صورت کې وکولې شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي دا یو سکسوال دی
کور ودان ځواک سپ کڅ هم وروسته به تبصره پیو کو چې دا څومره د منلو وړ دی شاهزاده د ایران چې د ایران بهر د دغه مظاهرو په اړه باندې څرګندونه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې کڅ هم وای کو وړ نه دی اما د بدیل په سترګ ممکن د غډاله ته وکتل چې ځکه رضا شاه پهلوی چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته الکتر لګه خې خاطرې ور په یاد دی البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غملاتړ وو کې خدا چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کې کور ودان زهيله منیم چې دا ځل ملمنو سره اړیکه سم وي مختار سپ تاسو ستړي مشي مخکنی خبره او پښتنه به جواب پاتې و ما ته پښتنه کوله چې د مظاهره چان څوک دی چې نن سبا غو دی تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي
تاسو ما غاګلریلو دین سبو
غاګملرو ډاکټر سبو
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته او لیدونکو سره وړاندې کوم زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو سلوختو کلونو کې ام د عراق په جګړه کې خپل رول ولا او اخرو کې د اسرایل باندې هم خپل توغندي و توغول په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی د تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه هم پکې دی او اسرایلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي خو اغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نکوم چې ایران خپل دګر پریج دی حتی کدی انسانانو دی وجلو یا د خپل خلکو دی وجلو په قیمت هم وی او دویم سناریو بدای چې ایران به داسې یو جګړه ته داخل شي چې هم د خپل خلکو سره او هم د شاد حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره که اجازه راکړي دا وایي چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري اغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي امریکانه تبلیغات ورته کیږي نو سیاسي حزبونه دي لکه کوردان او بلوچستان او نور اقلیتونه دي هغه دوی هم فعال شوي هغه دوی د شاهنشاهیت نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راشي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولي سی او دیموکراسي ولري د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري لبل اخر دا د ایران د مشر یا مذهبي مشر خامنه ای ویل چې مونږ څو کسانو څو تعداد د ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران نا قرار کړي او موږ خپل موقف نه پریږدو دریم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته د سیو رضایمندي د اوکراین او د روسانو او د امریکانو په منځ کې وي نو فکر کوم چې جګړه په ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منځوي شي او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې سلوختو کلونو کې سره د دې تحریمونو ور باندې او د امریکا تحریم ور باندې او د اروپا تحریم ور باندې او مده وشو کولای چې ستر ستر توغندي ولري ځان په دې په دې سیمه کې او ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته دا چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الحسن د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانانو په سوریه کې ووش. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمه لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبرځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي په سیمه کې به دوی حاکمیت لري نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی او پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې وو. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه، پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق، د عراق داسې یو ملک چې د ایران نظام نه خوښي، په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران د کړی یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي او چې شي د شات ناملان دي، زه فکر کوم امریکا ګوري چې کدا خلک نور هم زیات شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیات شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم د انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته دده هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله،
کور ودان سلامت اوسې. راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم لیوالتي لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکړي. ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادي رادیو ناوړی. ښه، تخنیکی هم کاروای چې د اوریدونکو چاړي کنيولې و اړیکه پرې شوې ده. عدالت پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ګنشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصری راته پرې خېدي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلی دی، وای ک د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیاته شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی، وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سم اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او په ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیات شي. مرزا خان سلیمان خیل لیکلی، وای له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی، وای د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه خودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند، وای په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وای خنوي او د ویلی چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګنشمیر نور پیغامونه او تبصره هم راغلي. له بعد مرغه چې د وخت کمی له کبله نشو لوستلی بحث به ادامه ورکو وروسته که موقع و بیا به اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکو. زواک صاحب لپوزی په لوا ایران په څه ډول موقف کې دی؟ ساکال البته ساکال هجری شمسی کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران دولس ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یواش په امریکا حمله وکړه، واغه استراتیژیک اټومي بټۍ ورته وستلې. دغه راز مخکې مختار سره بشاره وکړه چې په سیمه کې هم ترپګنې لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د غوی ملاتړ کوي مستقیم یا غیر مستقیم، هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولای شي چې دغه ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک کرختیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو تشمیر رسیږي؟ د ایران حکومت به وکولی سي چې په خاټینګ کې او دغه خپل د پنځو لسیزو واکمنی وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزوري زیات دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې کورنۍ ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران و، او په اسانۍ وکولی شو تر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي و او نظام حاکمیت قوي و په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ درلود په ټوله سیمه کې. نیابتي ډلې او هېوادونه د ده تر شا ولاړ وو چې څنګه ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شوله، او د هغې نه وروسته یعنی ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس دله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بنت محدود شو خپل ایران ته. اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوانی ایران سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغې پخوانی ایران ته کمزوری شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی، او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې دي، دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی، هغه د ایران د حکومت په نفع، هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي پیدا ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی، دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغې عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي په هر دلایلو چې دي. اوس په ایران کې دا ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی، نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر دا فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ونه کړي دا ګرانه ده، لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړ چې یو متبادل قدرت شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي چې دی، همداسې دی چې د رضا شاه وخت یاد دی چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې، او خلک نسبتا ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه دغسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی، بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي، دا به څومره رضا شاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې درنه ایران کې لري چې دا خپل ملاتړ چې ده او دا رواني لحاظ باندې چې کوم توجه وس افاته او ځکه بل نوم نشته بل نوم د ایران کې نشته چې ایران ور باندې راکول شي نو ځکه زه ښه یادی چې دا ملاتړ چې ده د منسجم کې دا په یو سازمان شوی قوت باندې وایي دا کار وکول شي بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانیږي او دا امید هم پیدا کیږي چې دا انتقال چې ده دا په یو سولي شکل باندې وشي ایران په خپل آرامش حفظ کی کنه نو زیات استعمال دا ده چې که ایران ونه شي کولای دا اعتراضونه کنټرول کی او که فردن امریکا او اسرائیل وګوري چې مداخله وکړي نو بیا دا احتمال زیات ده چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کورودان زواک سپ سلامت او سی اوریدونکو کې استډیو سره اړیکې نیولې ده دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې کوم ځای اړیکې نیولې څه غواړي وایي ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم خو دا به ټول روغ او جوړ سیاتمن وي.
کور ودان وروره کوم ځای نه مالک نی ولې د ایران تحولات په اړه باندې څه وایي څومره تاسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوص ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم او مغات موټران لرم دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان زګه افغانستان دومره غنډر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې چې هغه ټول دی نورې خدمات ته دروي ورېدوي نو دا د افغانان لپاره لوی بدبختی ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نشي مشکل زر حل شي چې دې خاطر سره د جمع دی نو د سوالا ډېر خراب شي پته بازار کې د شیان باندې منتي تاثیرات وکړي.
نو با تخپل دکان لري او لوی موټر هم لري تیل قیمت تسوی ک په ما پخوانی قیمت کدی او نور خوراکي توکي څنګه دي دا سویل کدل چې پاکستان سره چیکر لاري وتړل سوی او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول آیا د ایران دغه ناقراری ورسته یا په تیر دوه هفتو کې هم خوراکي مواد قیمت تسوی او ک قیمت تسوی کوم خوراکي مواد چې ل ایران غرازی
نو دا اوس واخ کې فل خل خو خدي لکه دا څلور پندور چې نتیجې خمره او زم قرار نشي نو دنه معلومي دي چې تجارت د شیان به د بازار خوراکي سامان د اکثرا قیمت شله قرار نه خود شو دا سي نور خوراکي شیان ټول تیر شو وړه شو دا بازار شان باندې قیمت شي دا چې اوس لاري بند يم دي په پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیرات شته لکه غواړي شول درمل شول په دې کې ډېر غاده وسم سم زده دا څنګه د ګندرام غټ شي.
بله کور ودان سلامت او سید غوریدونکو له خوښ نه لیکنی ولی و چې خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وای چې څناڅه اغیز په بازار کې محسوس دی وای چې چیرته د غستون زلویږي پراخيږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پرې باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زخیلوال هم جمعنه کړی و چې باسر یو ځایږي خو تر دې ساعت از موږ اړ کنه جواب وی زه لمنیم چې کوم خاص ستون ضرورتن وی پیدا شوی. مختار صاحب تاسو تبیر تر اگرزو د ایران موضوع ته کوکتل شي له ایران بهر ایرانیان چې دی دوی خپل حکومت سره یو ډول تربګنی پالي او په دغه سه حرکت باندې دوی ډیره خوخي کوي حتی هغه د اسرائیل جګړې ته کوکتل شي پتیر وړي کې او بیا د امریکا بریټه ډیرو ایرانیانو یې هر کله یو ک په ایران کې د نن څه اقتصادي ساتمن د غوازیت لنګ دی څارلې دی یا حالت غوازیت ګوري د ایران د نن له حکومت سره تربګنی له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي او آیا احتمال شته چې دغه مظاهره لا هم په سپره خشي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کسات لري وخت لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه روسي مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پایل شو بیا ایران وروسته لزګونه او سلګونه وزرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړ حتی ډیر کسان په کې اعدام کړل. څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت سره هغه همداس حکومت چې تقریبا پالیسی چې دی استبدادی دی او مظاهره هم چې دی ورته د منلو وړ نه دی او هغه د ور سره لاس او گریوان دی او 50 کسې وجلی او 50 کسان
تاسو زما غاګلری
او غاګلرو مختار څه
زما باور دا دی چې اجازه راکې یو د قضیه او ارزولرم بیا واستاپ شتنه ته وګرځم. په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره هم د خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټکس کې ضروري ده یاد کړو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل، د دې لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپلو لپاره استعمال کړي، د دې لپاره چې یو پاسپورت ورکړي. خدای د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل وو. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو، نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنګونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا وي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګوري په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغه لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خو دا مه هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران به حالت ته ورسول، یعنی ایران باندې بندیز ولګول، بیا اسرائیل سره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي او ایرانیان هم په د پویږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي او امریکا قطعا د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو پر رڼا کې ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق، هغه دوی په ایران کې نفوس لري او ځینې پیرونه هم کوي او فکر کوم د ایران سره مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسله دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما پاور دلته دا دی چې روسان او چینایان په دې حساس شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي. فکر کوم د ایران نظام به دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. دریم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو ولیدل چې ایران بهرنی چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نه شي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټکس کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کړي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلدي. تاسو ولید چې د ټرام ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوس ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی زمون خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. یو ملی اجماعات دی ځان منتش کړي او ملت شموله نظام د افغانستان تراوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمون استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله ملت محوره چې هغه د خلکو په را یو ستره لویه جرګه ته منتش شي دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعاً د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیدا چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنې او نارامیو کې پراته دي پام دی اړه زه هم راتللم د بس پروسه او شیبو کې چې وستا دی ورته رسیدو خو لدنه مخ کې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو له استودیو سره وصل دی دغه اوریدونکو سره خبره کوو د نظر او بیا راځو د ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوی په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی ځکه ک ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمې دي هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته هم جنو ته او هلکانو ته خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوه کو د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د خبرونه پر موضوع فکر کوم دا غوریدونکو چې زموږ غږ نه لري تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړیکه کې دی هله کو چې دا زړه غږ وورو دا غوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري
مرنا سلامونه او نیکی هیره تاسو ته تاسو د رادیو لارې ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم
کور ودان رو کوم ځای نه اړیکه نیولې د اشنا اسمان لاندې پروګرام ته او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي څومره تاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړي
مرنه شفیلا تاسو سزایم او مشرقي زمونه تماس نیولې افغانستان نه نو شرایط په سني شرایط به موږ تاسو ته وګورو نو د افغانستان کې وسني شرایط موږ هغه سره مقایسه کوو واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځني کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري ځکه د دې هواد سره موږ ډېر نږدې اړیکو راوتی لرو ځکه زمونږ اکثریت سوداګري زراعت لري ورکړي د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده نو کچیر ته خدای نه خاصه دغه وسنی شرایط په دې ترتیب روان وسی نو زمنګ په ورځنی ژوند باندې ډېر بد تاثیرات لري
کور ودانې سوزا سیب سلامت اوسې ډېر مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي نو څه کولای چې له نور اوریدونکو سره خبرې وکړو کور مو ودان چې اړیکه مو ونی ولا رازم بیرته خپل میمنو ته زواک صاحب مخکې ما تقریبا پښتنه وکړه ک تاسو جواب کې چې د افغانستان اوسنۍ وکمنانو ته د ایران په دغه ناکراریو کې کوم درسونه دي او کوم کورنۍ داندې دي چې دوی بعد وکړي ترسو خدای مکړه دغه سه قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي.
ډیر زړه مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس دی هیڅ نه لري هغه دا دی چې په هر ځی کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي دي او یا په زور ساتل کیږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځ ته کیږي لیکن دا هغه قیمت بیا ولس پرې کړی ځکه کله چې یو نظام کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځ ته ځي نو ټول ټولنیز هغه پرپار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کې دوسره مخ کیږي او دا هغه بیرته بیا په کوم باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري نو لکه مخکې چې څنګه تاسو ویلي زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په مسلم باندې دی نه زه توقع نه لرم خو که دی واری چه خپل ځان ته نجات ورکړي، خپل حاکمیت مجبوري او افغانستان د دغه سیاسي سازمانونو سره مخ نشي، دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ورکړي. خلک پرېږدي چې سیاسي مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته ازادګانې ورکړي او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کړي. دغه کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی، ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی. د دغه زندان دروازې پرانیزي که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه هغه په جبر باندې بیا د منځه. دغه درس دی چې دوی باید زده کړي، بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره افغانستان دغه لوبې سره کوم چې روانه ده، تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایران پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي هلته مشکلات پیدا کوي، هلته ستونزې پیدا کوي. نو دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي، بیا نو په دغې لوبه کښې همدغسې سوزې لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه تلیدلي وو، ملت یې سوزولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کښې ملت شریک کړی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسئ. ازواک صاحب، په ایران کې څه شی دی چې ولس ترې ناراضه دی؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته. هلته تقریبا حقونه ورکول سوي، فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي که هغه دوی چې یادي اجباري حجاب دی چې فکر کوم هغه سره هم شاید ولس ډیر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې څه دي چې ولس په وړاندې راجک سوی؟ فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلک تغییر غواړي، خلک غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بالاخره دیموکراسي حاکمه شي؟
اول خو دا چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنایي حالت دی. دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هېڅ ساری نه لري. یعنې دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې یو تعلیم شته دی، خلکو ته یو سناسن نسبي ازادیګان هم شته دی په خپله، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک غواړي هغسې نشته دی. بس وګورو چې حتی دوی خپله دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتاً معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ظاهر شاه وخت کې و، دغسې د ایران د رضا شاه په وخت کې چې دغه اوس خلک یې هغه نوستالژۍ باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادیګانو خوند یې اخیستی دی. خلک په یو متمدنو ټولنو کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادیګانې دی درلودلې، سیاسي ازادیګانې کلکې وي که ډېرې وي، لیکن فردي ازادیګانې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادیګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادیګانې غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادیګانې غواړي. او بل هغه څه چې خلک یې ډېر ناراضه کړل هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلی وي، ایران یې کمزوری کړو، د ایران اقتصاد یې کمزوری کړو. لبنان کې مصرف کړی، افغانستان کې په فاطمینو، زینبینو، په حماس او حزب الله او په بلو په بلو په بلې مصرف کړلی، او د هغې نتیجه دا شوه ده چې هم زموږ اقتصاد کمزوری شو او هم په غبرګون عکس العمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هېڅ شک نشته دی چې دلته بارني لاسونه دي، اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا وایي چې یو امریکا پلاوی حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه دا سرکار چې د ایران د تجزیه غوښتونکي دي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي، نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکی سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي، داخلي او خارجي، چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې وطني وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لک تر لګلوې جرګه جوړه کی او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نور کوم کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د حلار په توګه ستاسو د پای خبرې هم اور. بله ډاکټر سي مختار، زما غاګوري
زما
غاګلري وو مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنۍ نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې موږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوالو سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان و نه وځي. دوی من هیڅ یو دی فاکتو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کله چې د ایران نظام کې له منځه ځي، طالبانو لپاره صریحاً ګواښته دی چې د ټرمپ ادمنستریشن یا حکومت د امریکا په طالبانو په هکله یو خطرناک دریز ولري، او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شول. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه به دا وي، غټ غلطي به دا وي چې د طالبانو اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبانو مغوښته نه ده چې د انحصار او حذف سیاست به پرېږدي. د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو، باورونو، دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور شي، او طالبان باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب، هم د جمهوریت، هم د مجاهد، هم د خلق، هم د پرچم، هم د شوله، هم د ستم، هم د شمال، هم د جنوب، د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبانو مغوښته نه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپل په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله
کور ودان، ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی زواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و، خو تر پای زموږه اړیکه جواب نکړه. لته سو ورېدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره ووسی.
ستم جڑے دڑما یو غم نو سل غم نہ میں پسنو یہ تنہا پے سنم شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان آیا مت جانا آیا مت جانا شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان
یمروان آیا یمروان